یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غویي اثور درېیمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له 3 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت وایي له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو له لارې حل کیدی شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وویل افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوا یې لرل او لري یې ژمن دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ له ادارې وغوښتل چې پر کابل فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1983 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبخور برخه ومني. پاکستانی رسنۍ د خپل هیواد د چارواکو په قول وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې د تورخم له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه دوه ځلې زیاته شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ راکړه ورکړه په ځانګړي ډول له پاکستان څخه افغانستان ته صادرات د تیر کال د اګست له 15 د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته خورا کم شوي و. خو اوس د پاکستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي د تورخم له لارې افغانستان ته د پاکستان صادرات زیات شوي، خو لا هم هغه حد ته نه دي رسېدلي چې د اګست له 15 و. پاکستان 15 میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ د یوې پیښې خبر ورکړ. د پاکستان روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د پولیو دا پیښه په وزیرستان کې ثبت شوې. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو 148 پیښې ثبت شوې وې، خو د واکسین په نتیجه کې دا ناروغي ظاهرا هلته ورکه شوې وه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د پولیو پیښې پکې شته. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاهي پاسداران ځواک د یو جګپړي قومندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایرنا خبري اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي. او په بوسنیا هرزګوینا کې تیره شپه د زلزلې له کبله یوه میرمن مړه شوه او لږ تر لږه 3 تنه نور ټپیان شول. دا زلزله د شپې شاوخوا 12:30 بجې وشوه او ټکانونه یې په ګاونډیو هیوادونو کې یعنی په کرویشیا، سربیا او مونتینیګرو کې هم احساس شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. را سره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بخښنې د نړیوال سازمان یوه کمپاینر وایي د امنیت په اړه د طالبانو د حکومت ناسمو ادعاو د ملکي افغانانو ژوند ته ګواښونه لا زیات کړي.
طالبان نور ډیر ناسم معلومات خپره کړي چې په افغانستان کې د خلکو امنیت خوندي کړي. د دوی دا ادعا ډیره لار ورکوونکې ده.
د طالبانو حکومت وایي له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو له لارې حل کیدی شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر کورنۍ وایي پخوا یې کولای شوای میلو ته ولاړ شي، خو اوس دا امکان هم ترې اخیستل شوی دی.
بل حکومت چې و امکانات و پیسې و مونږ یو میلې ته تلو کورنۍ سره، اوس کار غریبي نشته، پیسې نشته.
په فرانسه کې افغان کډوال ګیلمن دي چې د اوکراین له جګړې وروسته دوی ته هیڅ راز پاملرنه نه کیږي. د اوکراین د جګړې په لومړیو کرښو کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي راپورونه ورکړل شوي. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د برخې تموز احمد تکل هرکلی کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر وایي چې په افغانستان کې ملکي وګړي د تروریزم له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، خو طالبانو دا ګواښ به بېزه ګڼلی. سمیرا حمیدی د افغانستان وروستیو حملو او د تلفاتو شمیر ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې د امنیت په اړه د طالبانو ناسم قضاوت د دې باعث شوی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له نظره ګوښه پاتې شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د تیرې اونۍ درې ورځې هغه چې پکې سلور شپې ته ملکیان ووژل شول او یو سل سلور شپې ته نور ټپیان شول. دې نامنه یو د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوړ شمیر د طالبانو هغه ادعا وننګوله چې ویلي وو دوی توانېدلې د ټولو خلکو ټولیز امنیت خوندي کړي. ځینې خپلواکو بنسټونو په کابل، مزار شریف او کندوز کې د وروستیو چاودنو تلفات د دې په پرتله لوړ ښودلي. هغه چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي ملکی افغانان لا هم د ترهګرۍ له لوړ ګواښ سره مخ دي. د دې سازمان د سویلي اسیا کمپاینری سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ملکی وګړو په خوندیتوب کې ناکام دي او د خلکو د ساتنې لپاره هیڅ ډول پلان نه لري.
طالبانو ډېر ناسم معلومات خپره کړي چې په افغانستان کې د خلکو امنیت خوندي کړی. د دوی دا ډېره لار ورکوونکې ده. دا د دې لامل سو چې ان افغانستان د نړیوالې ټولنې له تمرکز لري کړي، ځکه نړیواله ټولنه فکر کوي چې په افغانستان کې نوره هیڅ جګړه او ناامني نشته.
طالبان دې نیوکو ته ځواب نه وایي، خو له دې ټولو وړاندې ویلي د ټولو افغانانو امنیت خوندي کړی او د دوی د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پخوا په پرتله د ملکي افغانانو مرګ ژوبله څو برابره کمه شوې ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی وړاندیز کوي چې د سپین او تور د معلومولو لپاره د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازي پیل شي. نړیواله ټولنه د داعش د جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي، له طالبانو سره د حساب و کتاب وشي، د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د هزارو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د جامع تګلاره جوړه شي، د بشري حقونو ساتنه د سرو کرښو په توګه مطرح او ترخوا د جرمونو نړیواله محکمه د ملکي مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي. په افغانستان کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې اوښتو سربیره طالب نظامیان هم د ځان په ساتنه کې پاتې راغلي. تیره اونۍ په کابل او ننګرهار کې د دوی پر نظامي موټرو چاودنې شوې چې پکې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. مخامخ نښتې هم شوي او د ملي مقاومت د جبهې په ګډون ځینو نورو ډلو طالبانو او برعکس طالبانو دې ډلو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کړي. خو وروستۍ خبره اوس دا پوښتنه راولاړیږي چې آیا د طالبانو له راتګ او واکمنۍ وروسته افغانستان خوندي او سولې ته رسیدلی دی؟
د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې پرون د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په یو جومات کې په یوه چاودنه کې 33 کسان ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د وروستیو چاودنو او حملو د غندنې تر څنګ غوښتنه کړې چې د دې پیښو عاملان د عدالت ته راکاګل شي. د امنیت شورا په پرونۍ اعلامیه کې راغلی دی چې دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري او زیاتوي چې د دې پیښې هم د دې تروریستي حملو تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان هم ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ حملې ښیي چې د هزارګانو پر وړاندې سیستماتیک تشدد روان دی. د سازمان پر خپل ټویټر لیکلی دی چې نه د طالبانو حکومت او نه د افغانستان پخوانی رژیم یو هم په دې ونه توانېدل چې پر هزارګانو د حملو مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار د سازمان د اسیایي برخې مشرې پاتریشا ګاسمن پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان واکمن باید د دې اقلیت امنیت خوندي کړي. تیرشپه پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر جمعه د پنځشنبه ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي او 9 تنه نور ټپیان دي. د دې حمله پړه د داعش ډلې د خراسان څنګه منلې. له بلې خوا په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د مزار شریف د چاودنې طراح یې نیولی دی. د ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنګریار نومیږي او له دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې لخوا ټاکل شوی والی و. یوه ورځ مخکې له دې د کابل د دشت برچي سیمې په یو ښوونځي او د زده کړو په یوه کورس کې هم 3 چاودنې وشوې. امریکا او ملګرو ملتونو مخکې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې داعش ډله په ډېرې چټکۍ سره د ودې په حال کې ده. خو د امنیتي چارو شنونکي وایي طالبانو هغه خطر چې داعش ډلې افغانستان ته پیښ کړی په جدي نظر دې خطر ته نه دي کتلي. همدا موضوع نن د بشري وبخښې د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د طالبانو حکومت وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو له لارې حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو په دې اړه وویل:
افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوای لرل او لري ژوند دی. البته په دې وروستیو کې چې د وچکالیو له کبله افغانستان هم د اوبو له کمښت سره مخامخ دی، شاید د ایران اوبه خور هم زیانمن شوی وي، خو دا د بحث وړ ده. اسلامي امارات چمتو دی چې د ایران اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي.
له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر پر طالبانو غږ کړی و چې له ایران سره د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغو وغوښتل چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1903 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبو خور برخه ومني. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په فرانسه کې ډیره افغان کډوال ګیلمندي چې د اوکراین له جګړې وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي او توپیری چلند ورسره کیږي. په دې اړه جزئیات احمد شیبر اوروي.
تر یو نیم سل ډیر کډوال چلوې برخه افغانان دي. پاریس ته چیرمه د پانټین پروم د شاروالی په یو پارک کې نږدې دوه میاشتو راهیسې ژوند کوي. دوی له ویبلې سیمې دلته انتقال شوي دي. د فرانسې حکومت اعلان کړی دی چې نږدې یو لک سیمې د اوکراین کډوالو لپاره تشې کړې دي. د پانټین په پارک کې میشت افغان کډوال لال محمد تور پوری کوي چې فرانسې اوکراینیانو ته په یو سترګه ګوري او نورو کډوالو ته
اوس په اوکراین کې جګړه ده. د اوکراین خلک دلته راځي، دوی ته کور ورکوي، هر څه ورکوي، دوی منل کیږي. د دوی لپاره هر راز اسانتیاوې شته، خو دا هیواد زما او نور افغانانو درناوی نه کوي.
لال محمد زیاتوي چې په دې کمپ کې د ځان مینځلو لپاره سمې اسانتیاوې نه لري. په همدې کم کې یو بل افغان امین الله بیا وایي چې دا لسمه ده چې بهر ویدی شي. امین الله هم د فرانسې حکومت په توپیری چلند تورنوي.
کله چې تاسو مهاجر سوئ، مهمه نه ده چې تاسو څوک یاست. که یو کس وي یا یوه کورنۍ وي چې مهاجر سي، نو حکومت باید د هغوی ملاتړ وکړي. دوی باید دې ته ونه ګوري چې دی د اوکراین دی که د افغانستان، د سوریې دی که د عراق او کردستان. دوی باید د هغوی حمایت وکړي، پوښتنې وکړي چې ولې له خپل هیواد څخه وتلی دی.
د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین برید پیل کړ. تر اوسه د ملګرو ملتو په وینا تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواده وتلي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
پراپور کې مو په فرانسه کې د میشتو افغان کډوالو ګیلې واورېدې چې وایي د اوکراین د جګړې له پیل وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي. دا او نور خبرونه قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اور د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. دا پاڼه وګورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. دا اوس زه د لومړي مخ ځینې مطالب تاسو ته لولم چې په زړه پورې دي او تاسو هم کولای شئ کوم مطالب له رادیوګانو او ورځپاڼو نه درنه پاتې وي کولای شئ چې د ازادۍ راډیو پر پاڼه وروستي تحولات وګورئ. په لومړي مخ کې وینو چې په روانو چارو کې لیکل شوي کندز کې جماعت کې دننه چاودنې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هره میاشت د ماینونو په چاودنو کې تر سلو ډیرو افغانانو ته مرګ ژوبله اوړي. په افغانستان کې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د وروستیو پیښو عاملان د محاکمه شي. ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې وروستۍ پیښې وغندلې او نور مطالب.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل اند د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. او لومړی د اوکراین جګړه. د اوکراین د جګړې په لومړیو کرښو کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي په اړه راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي تیره شپه په یوه تلویزیوني وینا کې له هغو هیوادونو مننه وکړه چې اوکراین ته یې وسلې ورکړې دي. صفي الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د اوکراین په خاوره د روسیې د یرغل اتمونۍ کې خود اوکراین د مقاومت او د یو شمېر هیوادونو د پوځي مرستو له امله د روسي ځواکونو مخه ډب شوې ده. د برېټانیا پوځي استخباراتو نن وختي په یو بیان کې وویل داسې ښکاري چې روسي یرغلګرو ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې کومه لویه لاسته راوړنه نه ده کړې. د برېټانیا استخباراتو دا هم ویلي چې د روسیې هوایي او سمندري ځواکونو لا هم د اوکراین د فضا او بو کنټرول نه دی ترلاسه کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي بیګا په یو ویډیوي وینا کې له هغو هیوادو مننه وکړه چې د اوکراین د دفاع لپاره وسلې ورکړي. هر ورځ او هر شپه موږ دې ته پام کړی چې خپلو پوځیانو ته اړینې وسلې برابرې کړو. دا زموږ د دولت لپاره لومړی شمیره لومړیتوب ده. موږ د خپلو ټولو متحدانو منندوی یو چې بالاخره یې زموږ غږ واورید او موږ ته یې هغه څه راکړل چې ترې غوښتل مو، ځکه موږ پوهیږو چې په دې وسلو سره به موږ د زرګونه کسانو ژوند وژغورلی شو. اشغالګرو ته به وښیو هغه ورځې را روانې دي چې له اوکراینه وتلو ته اړ شي. د راپورونو په اساس له اوکراین سره بریتانیا او یو شمېر نور هیوادونه د وسلو مرسته کوي. زلینسکي د اوکراین د ختیځ او جنوبي سیمو د نیولو او له اوکراین ورهاخوا د مالدووا روسپلوه سیمې ترانسدنیستر ته د لاسرسي په اړه د روسي چارواکو د ادعاو په خاطر خبرداری ورکړ او وی ویل روسیا باید یوازې په خپله خاوره کې دننه د روسانو غم وخوري، ځکه د ده په خبره هلته نه د بیان ازادي شته او نه د انتخاب. تازه د روسیې د پوځ د مرکزي زون قمندان ویلي چې روسیا د مالدووا د روسپلوه ترانسدنیستر ته د رسېدو په لټه کې ده، ځکه هلته د ده په خبره د روسي ژبې له ویونکو سره زور زیاتی کیږي. د روسیې د پوځ دغه څرګندونې مالدووا رد کړي او بې اساس بللی دي. د مالدووا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې په غبرګون د روسیې سفیر احضار کړی څو خپله جدي اندېښنه ورته څرګنده کړي.
زما همکار صفي الله ستانکزی و چې د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات راکول. بیا هم یادونه کوم چې د دې جګړې او د نورو نړیوالو مسایلو په اړه تفصیل کولای شئ د ازادي راډیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. مخکې له دې چې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه واورئ، پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو په کابل کې د یو انلاین غونډې په ترڅ کې د چین د نړیوال سوداګریز مارکیټ مسؤلینو سره خبرې کړې دي. دې خونې 13 ورځې نو وخت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه لیدنه کې دوه خواوو د صادراتو او وارداتو په برخه کې د نړیوالو نندارتونونو د جوړولو په موخه یو هوکړلیک هم لاسلیک کړی دی. د خبر پاڼې په حواله په دغه هوکړلیک کې دغه شان چین ته د افغان سوداګرو د سفرونو او اسانتیاو په اړه هم خبرې شوې دي. دا هوکړلیک داسې مهال لاسلیک کیږي چې څو موده وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له حکومت سره د یو لړ تړونونو د لاسلیک کېدو خبره کړې وه. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت په تیرو شپږو میاشتو نږدې 8 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په هلمند کې زیات عواید د ځمکني ترانسپورت په اداري چارو کې د اسانتیاو له امله راټول شوي دي. د وزارت په حواله راټول شوي عواید د تیر کال په پرتله دوه برابر زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ترانسپورت ریاست تیر کال په همدومره موده کې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي وو. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنۍ اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 14 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ 9 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلداري 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 402 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري. دا خبرونه دی برخه ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم.
په دې خبرونه کې بواوري چې د طالبان لخوا د زینو محدودیتونو لګول د دې سبب شوی چې خلک په رخصتیو کې میلزایونو ته کم لاړ شي. نړیوالو رسنیو ته کتنه هم لرو او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. په وروستیو څو کلونو کې په افغانانو کې دا دود پراخه شوی و چې د جمعې په ورځ چې رسمي کارونه به رخصت و یو شمیر تفریحي سیمو او میلزایونو ته تلل، خو اوس یو شمیر هغه کسان چې میلو ته د تګ او تفریح کولو لیواله دي وایي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته میلو خپل پخانه خوند او فضا له لاسه ورکړه.
د کابل ښار اوسیدونکو شیرینګوله چې د ډېرو نورو کورنیو په څیر میلو ته تللی خوښیږي وایي چې پخوا به د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې له خپلې کورنۍ سره تفریحي پارکونو ته تلله. خو شیرینګول وایي د طالبانو لخوا په بیلابیلو برخو کې د نویو محدودیتونو په لګولو سره اوس دومره میلو ته د تلو شوق نه لري.
پخوا به ډیر وخت میلو ته تللو، د کورنۍ ټول غړي به یو ځای وو، د میلو له ځای څخه به مو خوند اخیست، خو اوس بندیزونه زیات شوي او نور میلو ته تللو شوق نه لرم.
هغه وایي په پخوانیو حکومتونو کې میله ځایونو ته تلو بل خوند درلود چې د دې په خبره اوس هغه نسته. د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې تفریحي سیمو شنو غونډیو ته تلل د افغانستان د خلکو په منځ کې یو پخوانی دود دی. لسیزې وړاندې حتی هنرمندان او ممثلین به په ډله ییز ډول د کابل بڼونو ته تلل، ټوله ورځ به یې سندرې ویلې، تمثیلي ټوټې به یې اجرا کولې او له خپلو کورنیو سره به یې پخلی کاوه. له بلې خوا یو شمېر کورنیو به هر کال په ځانګړو مناسبتونو لکه نوروز، اختر او د خپلواکۍ په ورځو کې د ښه وخت د تیرولو لپاره دغو تفریحي ځایونو ته تلل. داسې ځایونو ته په تللو سره به یې په خوښۍ شړۍ هوارولې او د موسیقي تر څنګ ښځو به پخلی هم کاوه. نارینهو به قطې او شطرنج لوبې کولې او ماشومانو به هم محلي لوبې. ځینې کورنۍ سته چې همدا اوس هم له محدودیتونو سره سره میلو ته ځي. غلام رسول د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وایي چې اوس هم کله ناکله له خپلې کورنۍ سره میله ځایونو ته ځي، خو حاکمې فضا او سته محدودیتونو د میله ځایونو هغه پخوانی جمع جوش او د دوی رضایت او خوښي کمه کړې ده.
بل حکومت چې و امکانات و پیسې و کار غریبی و مونږ یو میلې ته تلو، پغمان ته، سروبې ته، هر طرف ته، سیاحتو ته، کورنۍ سره. اوس کار غریبی نشته، پیسې نشته، دغه مصرف دغای نشته، د ما چې یو موټرک هم خرڅ کړه.
د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ښځو پر تګ راتګ، د ښځو او انجونو د جامو پر څرنګوالي او همدارنګه د نارینهوو د لباس پر څرنګوالي وروستي لګول سوي محدودیتونه میله ځایونو ته د خلکو د تللو پر لیوالتیا هم بې اغېزه نه دي. وروستی اقتصادي ناورین هم د کورنیو د تفریح د کمیدو یو لامل ګڼل کیږي. 55 کلن عبدالمجید وایي چې په هیواد کې له وروستیو بدلونونو وروسته اقتصاد ښه نه دی. نوموړی وایي چې د خپلې کورنۍ لګښتونه په سختۍ سره پوره کوي او میلو ته د تللو په اړه حتی فکر هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د کابل ښاروالۍ وایي یوازې په کابل کې تر سلو ډېر تفریحي ځایونه سته. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله باریکزی ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې 19 پارکونه شته چې کابل ښاروالۍ د خړوبولو، ساتنې او پالنې دنده پر غاړه لري او دا پارکونه ټول د کابل په بیلابیلو سیمو او ناحیو کې فعال دي.
خو ښاغلی باریکزی دغو پارکونو ته د خلکو پر تګ راتګ د طالبانو د حکومت د لګول سویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. خو مخکې ویل سوي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا پارکونو ته د تګ ورځې د ښځو او نارینهوو ترمنځ مشخصې سوي دي او د کورنیو لپاره کوم ورځ پکې نسته. د قرغې بند، د چهل ستون باغ، پارک شهر، ځازای تفریحي پارک، وزیر اکبر خان غونډۍ، مرجان غونډۍ، باغ بابر، باغ زنانه، تخت استالف، د پغمان دره او کابل ژوبڼ د کابل ولایت یو شمیر مشهورې تفریحي سیمې دي. خو آیا میله ځایونو ته تلل او په ژوند کې میله کول یوه جدي اړتیا ده؟ ارواپو شرف الدین عظیمی د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
میلې ته تلل د انسان په هورمونونو، په ذهن او مغز تاثیر کوي. کله چې تفریح ته ځي یو خو دغه عادي او نورمال سټرسونه نه لرې کیږي. دویم، کله چې دوی تفریح ته ځي یو تنوع احساسي او د دوی په مغز کې د هورمونونو په تغیراتو او بدلون کې کومک کوي او مرسته کوي.
خو اوس چې د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې بیوزلی مخ په زیاتېدو ده، یو شمېر کابلیان وایي چې دوی میلو ته تک هیر کړی او حتی هڅه کوي چې په رخصتیو کې میله ځایونو ته د تک پر ځای د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
میل آنلاین خبرونه په مزار شریف کې ورستې خونړۍ حمله ته اشاره کوي او لیکي طالبانو د جمعې په ورځ د دې برید دی وتره د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د داعش خراسان څنګه غړی دی. د خبرونه په باور په مزار شریف شار کې د شیو په جمعات کې بمی برید لشتر لشه دولس لمونځ غاړي وشلي او 85 نورې ټپیان کړي دي. میل آنلاین د بلخ د پولیسو د ویاند آصف وزیری په وینا لیکي چې د داعش نیول شوی غړی عبدالحمید سنگریار نومي شي. داعش ته دې برید مسؤلیت منلی او همداراز په همدې ورځ د بلې چاودنې مسؤلیت ومانه چې د کندز په ښار کې وشوه. د کندز په چاودنې کې څلور تنه ووژل شول او اتلس ټپیان. داعش په افغانستان کې پر شیه وو د اکثر بریدونو مسؤلیت په وروستیو کلونو کې منلی دی. میل آنلاین لیکي د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د داعش ځواکونه یې مات کړي دي، خو څېړونکي وایي چې دا جهادي ډله په افغانستان کې له یوې سختې ازموینې سره مخامخ شوې ده او د طالبانو او داعش ډلې چې دواړه سنیان دي ستراتیژیک توپیر داده چې طالبانو دا لټه کوله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه نه وي، داعش بیا د اسلامي خلافت لپاره هلې ځلې کوي چې له ترکیې تر پاکستان ورها خواته بشپړ واکمن وي. د برېټانیا ډیلی سټار خبرونه بیا د طالبانو له لوري د ټیک ټاک ویډیوي اپلیکیشن د بندیز مسله راخیستې ده. طالبان وایي چې په ټیک ټاک کې غیر اخلاقي شیان خپرېدل نو دوی منع کړی. ډیلی سټار د طالبانو د ویان انعام الله سمنګانی په وینا لیکي چې د دوی حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته امر کړی دی چې د ټیک ټاک خپرونې بندې کړي ځکه چې ځوان نسل بې لارې کوي او غیر اخلاقي شیان خپروي. سمنګانی په ټیک ټاک کې خپرېدونکي مواد کثیف بللي او وایي چې له اسلامي قوانینو سره سر نه خوري. دا هم داراز ویلي دي چې د پابجي په نوم آنلاین لوبې به چې د خلکو وخت ضایع کوي بندې شي. د لستار زیاتوی چې دا لومړی ځل دی چې طالبان له خپلې دوهم ځلې واکمنۍ وروسته یو آنلاین اپلیکیشن بندوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د اکثرو سرګرمیو د ممنوعیت او محدودیت له امله ځوانانو د ټیک ټاک لنډو خندونکو ویډیوګانو ته مخه کړې وه. که څه هم طالبانو چې کله پروسه شکل د زمري په میاشت کې کابل ونیو ژمنه یې کړې وه چې نرم چلند به کوي، خو ورو ورو یې موټر چلوونکي په موټرو کې د موسیقي له اورېدو ښځې له سفرونو تشپژم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو منع کړل. د ډیلی سټار خپرونې په باور طالبانو د افغان کلتور ډېرې برخې هم د خپل سخت دریځ اسلامي قانون له لارې ځپلې دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، د ازادي د دوی کارکونکو ته مې هلمند د نړۍ له سره خبرم پرې شوې ده. د بیسیم شبکې تر دغه یو ګرځېر کې بندې کوي ورته او یا سمی پاله کې د دې کار نه کوي. وړاندیز پر پاله کو وړاندیز پاتې ورسېږي په ګر پښ پاتې وخت تیر شي دغه کې یار دی چم پوک.
السلام علیکم، ورته خدای په خاطر داسمه پیغام د طالبانو تر مشرانو وروره سوی نن دروژې په 15مه د غزنی په واغز ورسوالی کې د طالبانو خاصه یو کس دومره او هر شو چې لخلی او پوزي دواړو څخه ویني راو رواني وي اولن کلینیک ته یوړل شو، روسته له غزاینه مرکز غزنی ته یوړل شو. د غراز ډیرای سپنجری او نور کسان د دوی له لاس او هر ټکول او هر رنګ به عزت شول. دا کسان د مرستو لپاره په یو وخت کې غوښتل شوی ول. موږ دا وایو د خدای په خاطر ولې دومره کسان په یو وار درغواړي؟ دا مسلرم پنځم وار ده چې له خلکو سره داسې بې عزته چلند کیږي او هیله مو له مشرانو دا ده چې د خدای په خاطر یو څه هوښیار او سم خلک وګماري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.
زما لخوا هم دومره و. په نور خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام خبريږي. خدا شپه د غرمه 12 بجې او 13 دقیقې